د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. ازادي راډیو له دې شېبې په 19:21 او 15:25 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې او ساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز غندلی او دا یې پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډېرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. امنیسټي له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو لګېدلي ټول فرمانونه او محدودیتونه بیرته واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالند په هاګ ښار کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل:
په اوس وخت کې هلته په افغانستان کې د معافیت فضا خپره ده او هر څه چې ترسره کیږي ورسره حساب نه کیږي. دغه حالت باید پای ته ورسول شي او باید حساب وشي، هغه هم داسې مهال چې په افغانستان کې په ځانګړي توګه ښځې او نجونې مذهبي او قومي ډلې جنسیت بدلي، خبریالان د مدني ټولنې غړي او د بشري حقونو فعالان سخت تر فشار لاندې دي.
دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې تیرونه شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبه په ورځ وویل چې ډیر ژر به د طالب چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یو مخالفه ډله ادعا کوي چې په پلازمینه کابل کې لږ تر لږه 15 طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوي مبشر هم شامل دی. د شوی ادعا له مخې دا طالبان پرون ماښام هغه مهال ووژل شول چې وسله والو د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې دا طالبان د خانه مینه د یو سلو دوه بستریز روغتون پر لور روان و څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخې زده کوونکي نجونې وباسي. د ډلې یو ویډیو هم خپره کړې چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولای دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان پرون په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سوریې په شمال کې د روان کړکیچ د اورې لپاره ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده. د اردوغان له دفتر څخه پرون په خپره شوي بیان کې غوښتنه شوې چې سوریه باید د بې ثباتۍ پراخه سرچینه نه شي. د بیان له مخې اردوغان ټینګار کړی چې ترکیه به د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ ته دوام ورکوي او ورسره به په دې هیواد کې د یوې عادلانه او دایمي حل لارې لپاره هم هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې یاغیانو تیرونې په حلب ښار کې د حملو پر مهال د سوریې د رژیم ځواکونه له ډېرو سیمو وایستل. له هغه راهیسې روسیې د دمشق په ملاتړ د یاغیانو پر مورچلو بریدونو ته زور ورکړی او د کانګو جمهوریت په جنوب لویدیځ کې یو چارواکی وایي چې په سیمه کې د هغې خپرې شوې ناروغۍ په اړه چې والګي ته ورته ده او په وروستیو دوه اونیو کې لسګونه کسان وژلي دي څېړنه روانه ده. د کوانګو ولایت والي اپولینر یومبا خبریالانو ته د دې ناروغۍ نښې تبه، سرخوږی، ټوخی او د وینې کموالی وښود او د هغه مرستیال که څه هم د هغو کسانو دقیق شمیر ونه ښود چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله مړه شوي، خو ویې ویل چې شمیر یې د 80 او 143 کسانو ترمنځ دی. له دې مخکې د کانګو په نوم ناروغي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې نښې لیدل شوي هم له دې هېواده نورې نړۍ ته خپره شوې. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي چې د دې نوې ناروغۍ په اړه یې معلومات ترلاسه کړي او سیمې ته یې یو پلاوی استولی تر څو نمونې راټولې او تشخیص کړي. خبرونه مولا ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د منځنیو طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز نور غبرګونونه پرولی دي.
ډیره هیله مې درلوده چې زده کړې وکړم، تحصیل وکړم، یو چیرې ورسیږم، هیڅ نشم ویلی. ډیره راته سخته ده.
د خیبر پښتونخوا په کورمې سیمه کې له اوربند وروسته اوس منځګړي هڅه کوي چې د دښمنو ډلو ترمنځ سوله وکړي.
فیلحال چې کومه ډسبندي شوې ده خو دس شوي بعد کې به موږ د هغې په منځ کې یو تیګردو یا به یو بل داسې غردو چې هغه د پښتون دود دستور د روایاتو مطابق وي.
نن د دسمبر څلورمه د بانکونو نړیواله ورځ ده.
ماشونه د بانک له لارې ترلاسه کوو او څومره چې زموږ ضرورت وي هم هغومره راخلو، او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورزو لومړی راپورته. په افغانستان کې د منځنیو طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه پرولی دي. د روغتیايي خدماتو د یوې مسؤلې په وینا د طالبانو د حکومت دا پریکړه به په افغانستان کې تر ډیره د مور او ماشوم پر روغتیايي خدماتو ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر بیا ویلي دي چې دا بندیز به په افغانستان کې نورې ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ کړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
مخصم قوله گیده خانم دیگه واقعا بر ما سخت است.
صبرګل سلطانی چې د طبي زده کړو د یوه انسټیټیوټ محصله ده په زړغوني غږ پرون سیشن بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغې پریکړې د راتلونکي په اړه ډېرې هیلې مړاوې کړې.
خیلی آرزو داشتم که مثلا من درس بخونم.
ډېره هیله مې درلوده چې زده کړې وکړم، تحصیل وکړم، یو چیرې ورسیږم، افتخار وکړم او وکولی شم چې له خپلو میندو او خویندو سره مرسته وکړم. واقعا سخته ده، هیڅ نشم ویلی. ډېر درد لرمه، ډېره راته سخته ده.
دا یوازې
اغلی سلطانی نه ده چې د طالبانو د مشر وروستي فرمان ډېره ناهیله کړې، بلکې د قابله ګانو، نرسانو او نورو طبي زده کړو په برخه کې د دې هېواد د طبي زده کړو په مرکزونو کې په زرګونو نورې نجونې هم ډېرې خواشینې کړې دي. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د افغانستان د قابلګۍ او نرسنګ د روزنې په مرکزونو کې روان 1403 کال شاوخوا 3500 ښځینه زده کوونکې په زده کړو بوختې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي، خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دغه نوي فرمان له مخې له سه شنبې څخه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل کیږي. په یوه ویډیو کې چې پرون سه شنبې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د طبي زده کړو د یوه مرکز په لسګونو نجونې لیدل کیږي چې د طالبانو پر دغې پریکړې اعتراض څرګندوي. په افغانستان کې د قابله ګانو د چارو یوې مسؤلې چې د امنیتي دلایلو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، پرون سه شنبې ازادي راډیو ته د طالبانو د حکومت پر دې پریکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ وویل که د طبي زده کړو په مرکزونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز دوام وکړي، د دې ډېر احتمال شته چې په نږدې راتلونکو کې په دې هېواد کې د میندو او ماشومانو مړینې لا زیاتې شي. د دغې مسؤلې په خبره په ټول افغانستان کې په تیره لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د امیندوارۍ، زیږون او هم له زیږون وروسته او هم نوي زیږیدلو ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برخه کې د قابله ګانو او نرسانو د شمیر کمی ډیر محسوس دی، او که د طبي منځنیو زده کړو له مرکزونو نور قابله ګانې او نرسانې فارغې نه شي، دا هیواد به په نږدې راتلونکي کې میندو او ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برابرولو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. که څه هم تر اوسه د هغو میندو او ماشومانو دقیق رسمي شمیر نه دی معلوم چې هر کال په افغانستان کې د زیږون په مهال مري، خو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شمیرو له مخې په دې هېواد کې په هرو 300 میندوارو ښځو کې شاوخوا 6500 د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د طبي زده کړو په انسټیټیوټونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز داسې مهال لګول کیږي چې له دې مخې د افغانستان په پوهنتونونو او نورو لوړو تحصیلي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوي بندیز له امله د طبي لوړو زده کړو له مؤسسو د ښځینه ډاکترانو فراغت هم په ټپه درېدلی دی. د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدام په وړاندې غبرګونونو کې د ښځو د هیلې پنجرې په نوم غورځنګ پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې دا په دې هېواد کې د جنسیتي اپارټاید بله نښه ده. د افغانستان لپاره د برېټانیا شارل زافر رابرټ ډیکسن پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې له طبي زده کړو څخه د ښځو راګرځول تعلیم ته د ښځو د حقونو په وړاندې یو بل سپکاوی دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو دغه اقدام روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسی نور هم محدودوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ټاکل شوی د دسمبر په 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي. په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دې ناسته کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند د ملګرو ملتونو عمومي منشي خپل درې میاشتنی راپور هم وړاندې کړي. د موضوع تفصیل د فیروزه عزیزي په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د افغانستان اړوند غونډه جوړوي. په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د سه شنبې په ورځ د دسمبر په 3مه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دا ناسته به د همدې میاشتې په 12مه نیټه جوړه او د افغانستان د امنیتي، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت اړوند د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش لخوا درې میاشتنی راپور هم پکې وړاندې شي. ښاغلی فائق وایي په دې ناسته کې به د یاد سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او تنبایوا، د افغان مدني ټولنې یو غړی، د امنیت شورا د غړو هیوادونو استازي، د اوچا ادارې یو استازی او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او هغو هیوادونو استازي چې د دې شورا غړیتوب هم نه لري ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا چې پرون دوشنبه په خپل وی پاڼه د ګوتریش د چمتو سوای درې میاشتنی راپور خپور کړی چې په یو برخه کې راغلي افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو نورو هیوادونو ناورین ځپلی هیواد دی او بشری حقونه پکې نقضیږي. انټونیو ګوتریش په دې راپور کې اندېښنه ښودلې چې طالبانو لا هم د ګڼو نورو بشری حقونو ترڅنګ د افغان ښځو او نجونو د حقونو نقضولو ته دوام ورکړی او ورځ بلې ته یې پر دوی بندیزونه زیات کړي دي. په راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ویل شوي چې دا هیواد لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ لاړ ښه ګواښ ګڼل کیږي چې په ټکو یې د داعش د خراسان او تحریک طالبان پاکستان ډلو ترڅنګ پکې ګڼې ترهګریزې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په ځلونو بې بنسټه داوې بللي او رد کړي دي. دوی ویلي هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي او د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د اوچا په راپور کې دا هم ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې به د افغانستان د یونما ماموریت هم تمدید شي. خو افغانان له دې غونډې څه تمه لري؟ د کابل ښار یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډه چې ترسره کیږي په دې کې باید افغانستان په اړه باندې د هر اړخیز وضعیت په اړه باندې مهمې خبرې وکړي او هغه موارد دوی باید یاد کړي چې افغانستان ورسره د افغانستان خلک ورسره نن سبا لاس او ګریوان دي. همداراز د افغان جون او د افغان ښځو د زده کړو، د دوی د کار، د تعلیم په اړه باندې باید دوی مهمې خبرې باید دوی وکړي.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکي مشګان بیا وایي
د ملګرو ملتونو نه موږ د غوښتنه ده چې په افغانستان کې باید اقتصادي لحاظ نه، سیاسي لحاظ نه باید ډېر کار وسي، ځکه په دې درې کلونو کې چې کله طالبان حکومت راغلی اقتصادي ستونزې د خلکو زخت زیات شوي دي او د دې تر څنګ په سیاسي مسایلو کې باید د ټولو نه مهم خو اوس په افغانستان کې ټول ته معلومه ده چې د ښځو مسایل دي. درې کاله تېر شول خو هیله موږ همدا ده چې ښوونځي پرانیستل شي، پوهنتونونه وسي او په ښځو باندې ځینې بندیزونه چې لګېدلي دي هغه ایسته کړه شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له تیرو درېنیمو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه لګولي او هر ورځ په پراخېدو دي. هغه څه چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې راپارولي دي. د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال کېږي چې د اوچا په ټکو 23.1 میلیونه افغانان چې د هېواد نیمایي نفوس جوړوي بشری مرستو ته اړتیا لري او په افغانستان کې د لوبګي د خطرناکې کچې سربیره لا هم د دې ناورین د حل لپاره کافي مالی سرچینې نه دي برابرې سوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ناتو عمومي منشي وایي په اوس وخت کې باید اوکراین ته د وسلو پر ورکړه تمرکز وشي، نه پر دې چې په دې هیواد کې روانه جګړه څنګه پای ته رسیږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په ناتو تړون کې د اوکراین د غړیتوب پر غوښتنه ټینګار کړی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کېږي.
د ناتو عمومي منشي مارک روته پرون سهشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ناتو له غړو هیوادونو غواړي چې ډیر پر وسلو د اوکراین پر سنبالولو تمرکز وکړي، نه پر هغو بحثونو چې پر دې هیواد د روسیې د یرغل د پای ته رسولو پر څرنګوالي انڅرخي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو عمومي منشي د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې له اوکراین څخه پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا هیواد د هوایي مدافعې د سیستمونو په ګډون ډیرو پوځي مرستو ته اړتیا لري، نه ډیرو هغو طرحو ته چې په دې هیواد کې د سولې پروسه په څه ډول مخته لاړه شي. نوموړي زیاته کړه هر کله چې اوکراین له روسیې سره د سولې په خبرو کې د شاملېدو پرېکړه وکړه، دا هیواد باید له یوه پیاوړي دریځ څخه د سولې خبرې مخته یوسي. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر اندری سبهاچ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې حضور درلود. له خپلو متحدینو وغوښتل چې د روسیې د هوایي بریدونو په وړاندې د دې هیواد د انرژۍ تاسیساتو د ښې ساتنې او د برېښنا پرې کېدو د مخنیوي لپاره د هوایي مدافعې نور 19 سیستمونه ورکړي. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې تر ډېره په هوایي بریدونو کې د اوکراین د انرژۍ او د برېښنا د تولید تاسیسات په نښه کړي او هڅه یې کړې چې هغه له کاره وغورځوي یا ورته زیانونه واړوي. نوموړي همدارنګ د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د اوکراین د ختیځې جبهې چې په دې وروستیو کې روسي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون سهشنبه د یوې اعلامې په خپرولو سره یو ځل بیا په ناتو تړون کې د دې هیواد د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه او ویل چې له دې تړون سره د اوکراین یو ځای کېدل به د دې هیواد چې د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې مبارزه کوي راتلونکي ډاډمنه کړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون سهشنبه د اوکراین دغه اعلامې په وړاندې غبرګون کې وویل چې په ناتو کې د اوکراین شاملېدل د نه منلو او هغه روسیې ته ګواښ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اعلامې له صدرې دو څو ورځې مخکې سکای نیوز شبکې ته ویلي چې ناتو د اوکراین غړیتوب ومني، هغه به د ده په خبره د روانې جګړې سختې مرحلې ته د پای ټکه کېږدي. زلنسکی دغه راز پرون د خپل هیواد د پوځ له مشرانو سره تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې اوکراین په کور دننه د تولیدېدونکو نویو او پرمختللو توغندیو ازموینه ترسره کړې او پر ټلګرام چینل یې د دغو توغندیو د پراختیا په چارو کې ښکېلو ټولو اړخونو څخه چې هڅه کوي هغه په چټکۍ تولید کړي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر د دغو نویو توغندیو په اړه نور جزئیات ورنه کړل.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. نن د دسمبر 4مه د بانکونو نړیواله ورځ ده. د بانکوالۍ د چارو پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو موجودیت د هیوادونو له اقتصادي ودې او پرمختګ سره ډېره مرسته کړې ده. په عین حال کې یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو شنونکي هم وایي چې په افغانستان کې د بیلابیلو بانکونو فعالیت هم خلکو ته ځینې اسانتیاوې رامنځته کړې او په عین حال کې په ټوله کې د بانکدارۍ سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړای دی.
که څه هم په افغانستان کې پر بانکي خدماتو ځینې لګول شوي محدودیتونه لا هم پر خپل حال دي، خو یو شمېر افغانان وایي چې بانکونو یې د ژوند په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی د بانکونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې بانکي خدمتونه د لا پراخ او په دې برخه کې د شته ستونزې حل شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د باختر په لیسه کې ښوونکی اسینا چې اوس یوازې له شپږم ټولګي ښکته نجونو ته تدریس کوي وایي میاشتنی تنخواه د بانک له لارې ترلاسه کوي. نوموړی وایي که څه هم تنخواه ډېره کمه ده، خو بیا هم چې د بانک له لارې ورکول کېږي پیسې خوندي دي.
بل ماشونه د بانک له لارې ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډېر ښه دی، ځکه څومره چې زموږ ضرورت وي هماغومره راخلو او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي. نو دغه سیستم د موږ لپاره ډیر ښه دی.
خدا کابل خار اوسیدونکی وحید الله بیا په افغانستان کې د بانکي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کسام بانکونه د نړۍ په ټولو هیوادونو په مختلفو هیوادونو کې ډیر اسانتیاوې رامنځته کړي، خو افغانستان بانکونو کې ډیرې ستونزې دي. یو ستونزه پکې دا ده چې ډیر بیروباري بے نظمی پکی گڑبڑی پکی دو مستون زیادہ دا چکل زو وی سسٹم خرابی بل وقت راشا بلو بل وقت زو پیسے منگتا چی سمرا حوالہ شو یا پکاری چی خپل اکاؤنٹ نیو باس وغنا پیسے نو ورکی جو پیسے منگ سر لگی دی.
افغان سوداگر مخلص احمد وی بانکونو پر چارو کی اسانتیاوی را منستا کری، خود بانکوالی پر وراندیشتا ننگوونو دو دوی پر چارو هم منفی خیس پری خیده.
بانکونو بانده دا مشتریانو ازدهام دیر زیاد وی، حتی خلک چې دا په یو ساعت دوه ساعت درې گنټه څلور گنټه تا ورځې ورځې دوی انتظار وباسي چې دوی ته بانک نوبت رسیږي، او هغه شکل سره چې موږ هیله او امید لرله متاسفانه هغه چې ده ټکنی شوی دی، اعتبار هم ټکنی شوی دی.
د بانکي چارو پوه د افغانستان بانک پخوانی ویان شریف الله شیګیوال وی په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ د بانکونو اعتبار ته لوی زیان رسولی، خو بیا یې هم فعالیت د پام وړ دی.
خلک په بانک باندې ډېر باور نه لري ځکه چې سیاسي ثبات نشته. په راتلونکي چې باور نه وي نو څوک نه غواړي چې خپل امانتونه او یا خپلې پیسې په بانکونو کې وساتي. نو له دې امله افغانستان کې د بانکي سکتور د پراختیا یا د دې خدمتونو د لا ډېرېدو لپاره له بده مرغه چې ډېر کار نه دی شوی، او یا دا ده چې همدغه د سیاسي ثبات نه موجودیت د دې لامل شوی چې خلک په بانکي سکتور ډېر باور نه کوي او هغه خپل امانتونه یا پیسې چې دي په بانکونو کې نه ساتي. او هماغه ده چې د هیواد په اقتصادي تحرک یا د اقتصادي سرکولیشن چې دی په دې کې د نقدي پیسو ونډه ډېره کمه ده.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري د خلکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نن د ډسمبر څلورمه نیټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بیوسلۍ د لمنځه وړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د ډسمبر څلورمه د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمېر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیږد رالیږد ورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خیبر پختونخوا په کورما ایجنسی کې د تیرې اونۍ لنخته او ورپسې د اوربند له ټینګېدو وروسته اوس په سیمه کې هڅې پیل شوې دي چې د دې ستونزې لپاره یو دایمي حل لار راوباسي. په دې نخته کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال طارق ورغزای په دې اړه نور تفصیل لري.
د پختون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي کورمې ته رسیدلی او وایي چې په سیمه کې لومبی کاری د شیاګانو او سنیانو ترمن مستقل ډزبندي کول دي او بیا هغلته راپورته شوي شخړو ته د حل لار بګوري. د یاد جرګې یو استازي حمید خان شیرانی مشال رډیو ته پر 3 دسمبر ویلي د چهارشنبې پر ورځ بور باندې د دواړو غاړو امیدینو سره رسمي خبرې پیلوي چې ورته تر سلو پورې پر قومي مشرانو او دینی عالمانو باندې مشتمل یو پلاوی په سیمه کې موجود دی.
فلحال چې کومه ډزبندي سوې دا خو د سوي بعد کې به موږ دا غي پمنځ کې یو تیګر دو یا به یو بل داسې اغز دو چې هغه مطلب د پښتون دود دستور د روایتو مطابق وي. بیا بل دی بعد چې موږ دا خلک اختیار را کې له اختیار بعد به یو فریق مستقبل او راسل دی خپل قانون یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل ځخیان دا به موږ مختر دی. بیا بل فریق سره ناشته کوو یا به دا جرګه اخیر پکښېنی د دوه خلکو د منځ فیصله
په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ لا یوې مودې راهیسې حالت خراب دي. په سیمه کې اکثره د حالات خرابېدلو سبب د ځمکو پر ملکیت هغلته موجود شخړې، پر مسافرو روان وسلوال بریدونه او پر سوشل میډیا د یو بل مقدساتو پر ضد ویډیوګانې خپرول دي. په سیمه کې پر 28 نومبر هم د دواړو ترمنځ جګړه پر شه مسافرو کاروان د شیوه برید پر ردعمل کې پیل شوی وا. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله وشتنان وژل شوی او تر 200 زیات ژوبل دي. که څه هم د دسمبر په اولنۍ نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل ډزبندي شوی او نه د مسالو حل راوستل شوی. ورسره د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي پر 15 دسمبر د کورمې په راجوړ شوي بد حالاتو ټولګوندیزه غونډه رابللې ده، او بل ورسره د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنډپور هم یو حکومتي جرګه سیمې ته د وروستلو ویلې دي. په پړچنار کې د شیاګانو یو مشر اغه تجمل حسین د مذاکراتو هرکلی کړی او ویلي چې د سیمې امن په خاطر هر قسمه خبرو ته تیار دي.
د منظور پښتون توسط سره کومه جرګه اغه ټکلی شوې ده، هغه راشي یمو مسایل واوري او امید دا ده چې انشاءالله د دوی دغه کوم قدم د اغه دغه علاقه لپاره د خیر قدم وګرځيږي.
په کورما کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې سوارې خونړۍ جنگونه هم شوي. په 2003 کال کې د مری په سیمه د دواړو فریقینو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د تګ راتګ لارې خلاصول، بې کوره خلکو آبادکاري او د ځمکو مسالې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې، خو تر اوسه هغه عملی شوي نه دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
په کورما کې له نښتو وروسته د سولې هڅې پیل شوې دي. د چمن یو شمیر اوسیدونکي وایي د سیمه ایزو اعتراض کوونکو د خبرداري چې د سپین بولدک چمن لاره به وتړي اندېښمن کړي دي. دوی ازادۍ راډیو ته وایي چې د دې ستونزو د اواري لپاره د طالبانو او پاکستان حکومتونه لاس په کار شي.
وروسته له هغې چې په چمن کې اعتراض کوونکو خبرداری ورکړ چې د سپین بولدک چمن لاره به د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو او ترانزیت موټرو پر مخ وتړي، یو شمیر چمن میشتي وایي چې دوی ته دا اقدام د منلو وړ نه دی. دوی د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پرېکړې د خلکو ستونزې نه هواروي او باید د دواړو هیوادونو حکومتونه دې ستونزې ته مناسبه حل لاره ومومي. ابر چې د چمن اوسیدونکو دی، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
لار بندې ته دا مشکل جوړېږي عوامو ته، چې په څوارلس میاشت کې څه د سر نه وتلو اوس هم نه وځي، خو متاسفانه په دې کښې دی دا په دا څوارلس میاشت کښې دا پېښې هم راغلي دي چې لور اخوا وادۍ پلار یې دې خوا ته مړې دا نه شي وړه راتللی، دا رقم مطلب ناویانې ناشتې دي چې کوژدې شوي دي د ودو تمه ناست دي، ودونه بند پاتې دي، مطلب ستونزې بې شماره. د حکومتو درخواست کوو چې دوی دې د دغسانۍ جوړه کړي، د پخوا په شان د تګ راتګ وو.
احمد شاه چې په دې سیمه کې یو کارګر دی هم وایي:
ما موږ اتیالس میاشت کېږي چې دلته ناست یو، نه مې باډر لیدلی دی، نه مې دغه دی، نه مې شنانه کارت پېښ دی. پاسپورټ مقصد دی، زموږ شنانه کارت مقصد دی چې موږ لاړ شو راسو خپلې روزګار وکړو، خپلې وپاري وکړو.
دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې اعتراض کوونکو د دوشنبې په ورځ پاکستان حکومت ته په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې که غوښتنې یې ونه منل شي د سپین بولدک چمن لاره به بنده کړي. هغوی غوښتنه کړې چې د سپین بولدک چمن پولې له لارې د مسافرو او سوداګرو د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ لازمي والی ختم کړي. معترضینو په اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان حکومت څو ځله ژمنه کړې چې په دې پوله کې به مسافرو او موټر چلوونکو ته اړین سهولتونه برابر کړي، خو تر اوسه یې په دې ژمنو عمل نه دی کړی. په همدې حال کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اتکزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو په اړه به دوی سبا د ډسمبر په څلورمه پریکړه وکړي.
که چیرې زموږ مثلا سوال بس موږ بل یوه خوا ته لار نه ګرځي، موږ به د ترانسپورټ چې هغه مالبردار ټکونه او افغان ترانزټ دی لار نه څه بغیر ترانسپورټ چې موږ یې بند نه کړو، موږ فیصله سبا څلور تاریخ.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان کال د نومبر په نیمایي کې اعلان وکړ چې د سپین بولدک چمن د پولې له لارې په پیژند کارتونو او تذکرو د خلکو تګ راتګ منع دی. په داسې حال کې چې د سیمې اوسیدونکي وایي چې دیارلس میاشتې دغه لار د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د پاکستان سرحدي ځواکونه اف سي په یوه خبرتیا کې ویلي چې د نومبر له ولسمې وروسته به د پاسپورټ او ویزې پرته پر دغه لاره تګ راتګ منع وي. اعتراضونه هغه مهال تیر کال د اکتوبر په 1 پیل شول کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سپین بولدک چمن د دروازې له لارې د تیرېدو لپاره پاسپورټ او ویزه لازمي دي. معترضین ټینګار کوي چې د پخوا په څیر د پولې دواړو غاړو اوسیدونکو ته د تذکرو او پیژند کارتونو پر اساس د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان حکومت چارواکي وایي چې د مسافرو او موټر چلوونکو لپاره د پاسپورټ او ویزې اړتیا د امنیت لپاره یوه اړینه پریکړه ده.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدرمن.